Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وری یا حمل 23مه د اپریل 14مه او د روژې مبارک میاشتې 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز لکبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلی اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یو اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي له دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي نو د افغانستان بې وزلې خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحید الله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کیدای شي نور هم د بشري وضعیت له درد هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشټوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه پر روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوري اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخه چې پرون خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیو داستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. د دغه خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په جزئیاتو اوریدلی شئ. د افغانستان شپږ ګاونډیان نن په سمرقند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. غونډې ته طالب چارواکي نه دي بلل شوي. ولې؟ د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی.
گاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم اړیکو او تعاملاتو کې په ویر کې دي. هغه ډیپلوماټیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده.
له طالبانو د بندي فعالانو د ازادي دوه غوښتنې ډیر شوې. د یو توقيف شوی خبريال مرتضی بهبودی میرمن وایي
It's now been 3 months.
Premiership league to the name 20 Belimira Murtaza Behbudi Bubinam to the Hagarawani of the Kiwaziat and Lichmana Murtaza Yobamasuliata journalist.
وسلواله غلو د خوست د صرافی په مارکیټ کې د نن یو صراف پرون په دازو وجلې دی پیښې نور صرافان هم ویرولي
دی یو صراف په دکان باندې اغله حمله کوي او صراف په برهمنه ډول په شهادت رسوي ولایت مقام مختم یوړو
او د ایران او سعودي د اړیکو د عادی کېدو په لړ کې یو ایرانی پلاوی سعودي عربستان ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په دې هلا چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د سر راپورته په پام کې د چې د افغانستان د گاونډوي هیوادونو جکپوري ډیپلوماټان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت به د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جکپوري ډیپلوماټان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع درامست کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسی خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیر غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیست لیک کې د سمرقند غونډې له ګډونوالو غوښتي چې پاپنسن کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلرمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوی او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د گاونډوي هیوادو جکپوري ډیپلوماټان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي هم منلي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې ولې طالبان نه دي غوښتل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیه څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه پرول کې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چیرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماتیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماتیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق له
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملی شوی نه دی غیر د دوهې د پریکړو نه. چلته طالبان د مسلې یو خوا و. خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راوړوي چې په هغو باندې فشار راوړي چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي. ولې دا په دې معنا نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم طالبان مجبور دي چې یو لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولای چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي سو هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواکي میسون چې د طالبانو لخوا منحل شوې دی اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي. تازه له طالبانو غوښتي چې توقف شوي فعالان خوشي کړي. دوی که څه هم د نرګس سعادت او ذکریا اصولي د خوشي کېدو هرکلی کړی خو اندېښنه یې ښودلې چې یو شمېر نور فعالان او د پانتون استادان په بد وضعیت کې له طالبانو سره توقف دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرگس سادات او زکریا اصولی د خوشی کیدو د هر کلی ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدنی او فرهنګی فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بی پولي خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
Dream yesterday ki chizanaim to ani pele miram me Murtaza Behbudi bovinam zada haga rawani o fiziki waziyat tandih manayam dama khub awaram nishta Murtaza yow ba masuliyat journalist ay aw haga minay chila hewada saradulluda to waziyat da raport jodawun la parai kar kaw ko zindan ki bandi de droshe miyasht barakat aw rahmat miyashta aw zala charwa ko gwadam cha haga dijer khushi kri zakaqa kom ghalat kar na dai kadai zala khalk ko gwadam che da haga da khushi ke do la par di hati upi
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سې شپې پاراس په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل ساري ډول نیول شوای دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د اعلامی او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت له بند څخه د ښځو د حقونو د فعال نرګس سادات او زکریا اصولي، لیکوال او د پانتون استاد، د خلاصون هر کلای وکړه او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کیدو غوښتنه هم وکړه. یوناما دا هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقونو د ملاتړو نه خوشی کیدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبانو بیا ځل واکمنیدو رئیس د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي خزینه فعالان، خبریالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي، چې یو شمېر یې بیرته خوشی شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پرون چهارشنبه د خوست ښار د صرافانو په مارکیټ کې نامعلومو وسلوالو یو صراف په ډزو وواژه. د خوست صرافان او د وژل شوي کس کورنۍ له امنیتي چارواکو غواړي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په خوست کې ځایي طالبانو هم دا پیښه تایید کړې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار د صرافانو په یو مارکیټ کې د احمدشاه مندوزی په نوم یو تن صراف د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. خوستی صرافان وایي یاد وسلوالو پوځي یونیفورم لاره او غوښتري چې د صراف لاسونه وتړي، خو صراف ورسره فزیکي برخورد کړی چې وروسته د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د صرافانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین آزادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
د خوست ولایت د صرافانو په مارکیټ کې د یو صراف په دوکان باندې غلا حمله کوي او صراف په برهمنه ډول په شهادت رسوي. د موضوع د تعقیب لپاره مو شهید نقل کړو شفاخانه ته، بعد لغین لاړو ولایت ته، ولایت مقام مختم یوړو. د والی صاحب نه مو غوښتنه وکړه چې د ټولو تجارانو او په خصوصي ډول د صرافانو د امنیت ساتنې لپاره هغه څه چې موږ ضرورت دی په هغې برخه کې باید موږ سره همکاري وکړي. نو والی صاحب او نور امنیتي ارګانو په دې سبب نه ډاډ راکړو.
یو بل تن صراف انعام الله وایي دوی ته تر اوسه پیښه روښانه نه ده، البته صرافانو کار بندیز کړی او د وژل شوي صراف مړی هم د صرافانو لخوا ولایت مقام ته لیږدول شوی و.
اوس پر پیښه روښانه نه ده، اوس په هل مارکیټ باندې زمونږ ټول ملګري زمونږ ټول د صرافانو اتحادیه په هل د ولایت مقام کې ده پریکړه به مشران کوي چې تر کوم وخت پورې به دا دوکانونه بندي کړي. صرافانو خپل کار بندیز اعلان کړی ده.
بل لوري ته د وژل شوی صراف احمد شاه د کورنۍ غړي او د سیمې اوسیدونکو هم له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د وژل شوی صراف کشر ورور محمد جمیل شوایی دوی هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري.
دغه کومه پیښه چې د زمونږ ورور په خپل دکان کې په شهادت ورسولو، نو موږ د اسلامي اماراتو څخه د غوښتنه کوو چې د مجرمین د ډول پیدا او بیا د قانون منګول ته وسپاري. کوم شخصي مشکلات موږ نه لرل چې مطلب د هغه وجه موږ دغه زیات راشدلی.
د مندوزیو یو تن قومي مشر صدیق الله مول د قوم د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې دا پیښه باید په جدیت تعقیب او ژر تر ژره عاملین ونیول شي.
موږ نن یو ورور په خپل دوکان کې احمد شاه مندوزی بیرحمانه ډول په شهادت ورسېدو. د اسلامي امارت څخه د مندوزی قوم ټولو دا په یو اتفاق یو اتحاد رایه ورکړه چې قاتلین پیدا او اجیرتن دي قانون منګول ته وسپارل شي.
بل لوري ته د خو امنیتی چارواکي پیخه تاییدوي او وايي په دې اړه جدي پلټنې رواني کړې دي. د امنیه قومندانۍ ویان مستغفر ګربز ویل
د پیخ په اړه پلټنې روانې دي، ان شاء الله چې اورستي جزئیات به تاسو شریک
یاد دیوی. په خوست ښار کې داسې مهال د وسلوالو کسانو لخوا یو تن صراف وژل شوی چې په دې وروستیو کې د غلا او ځینې پیښې تر سترګو شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې یوې تودې موضوع ته ورګرځو، هغه دا چې د ایران او سعودي عربستان کړکیچنې اړیکې بیرته د ښه کېدو خواته روانې دي. د ایران یو پلاوی تازه پرون چهارشنبه سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تهران وایي چې د دې پلاوی د سفر هدف په دواړو هیوادونو کې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بیا پرانسته ده. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
تهران ته د سعودي عربستان د یو پلاوی له سفر څو ورځې وروسته له ایران څخه هم یو پلاوی ریاض ته ولاړ. دا تګ راتګ وروسته له هغه پیل شو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې تاریخي کتنه وکړه او سیمې ته یې د ثبات د راوستو ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی ویلي چې د ایران یو تخنیکي ټیم د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه له سعودي عربستان سره د شوې موافقې په اساس پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید. کنعانی په یو بیان کې ویلي ایرانی پلاوی به په ریاض کې د ایران د سفارت او په جدې ښار کې د ایران د قونسلګرۍ او همداراز د اسلامي همکاریو په سازمان کې د دې هیواد د دایمي استازولۍ د بیا پرانیستو په برخه کې اړین ګامونه اوچت کړي. ریاض او تهران تیره میلادي میاشت د چین په منځګړتوب د خپلو اړیکو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د دوو هیوادونو په تیرو څو کلونو کې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د بیلابیلو اړخونو ملاتړ کړی دی. سعودي عربستان همداراز په یمن کې له ایران پلاوه حوثي اغیانو سره هم خبرې پیل کړي دي. سعودي په 2015 کال کې وروسته له دې چې حوثي اغیانو پر سنا او د یمن پر ډیرو نورو سیمو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې تیښتې ته اړ کړ، د دې ډلې پر ضد د څو هیوادونو په ګډون یو ائتلاف رامنځته کړ. په جرمنی کې ډیره د منځني ختیځ د چارو کارپو علي صدرزاده وایي چې د ریاض او تهران د اړیکو د عادي کېدو پر وړاندې لوی خنډ یمن دی.
اگر ایران اونجوری که ادعا میکنه که بر
که ایران لکه څنګه چې ادعا کوي چې پر ټولو حوثی اغیانو کنټرول لري، باید سعودي عربستان ته دا ثابت کړي چې کولی سي حوثیان دې ته قانع کړي چې پر سعودي عربستان له خپلو حملو ډډه وکړي او یوې دوامدار سولې ته غاړه کېږدي. خدا به راتلونکي ثابت کړي، ځکه موږ نه پوهیږو چې په حوثیانو کې دننه ټول اړخونه د جګړې پای ته رسول غواړي که نه، او که خپل سری ډلې هم پکې دي. له بلې خوا په ایران کې هم روښانه نه ده چې دا پروسه پر کوم لوري ځي.
ریاض په 2014 کال کې وروسته له هغه له تهران سره اړیکې پرې کړل چې په سعودي کې د شیعه روحاني نمر بقر النمر له اعدام وروسته په تهران کې یو شمیر معترضانو د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت برید وکړ. د اړیکو عادي کولو ته د دواړو هیوادونو لخوا د چمتووالي تر اعلان وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې سره وکتل او د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. واشنگتن په احتیاط سره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د هڅو هرکلای کړای دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه هم راټول کړي چې په بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې دغه رسپانو پاڼې اړولې.
ل برتانیا څخه خبرېدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د خپل هغه کمپاین په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په دغه هیواد کې د افغان پناهغښتونکو د منلو د ملاتړ په خاطر یې پیل کړی دی. ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي دي د پوځي مشرانو نیولې او سیاسي رهبرانو په ګډون 500,000 کسان د دوی د کمپاین ملاتړ کوي. دوی دغه کمپاین ورسته له هغه پیل کړ چې برتانیا ویل هغه افغانان چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ننوتل دي رواندا ته لیږي. برتانیایي چارواکي وایي رواندا د کډوالو د استولو لپاره خوندې ځای دی او د دوی قاضیانو هم دا خوندیتوب تایید کړی دی. انډیپندنت د برتانیا له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د جګړې اتلان یا هغه کسان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره اوجه په اوجه جګړه کړې ده ومني. ورځپاڼې د افغانستان د پوز د یو پیلوټ کې سره اخیستې چې په ناقانونه بیړۍ کې برتانیا ته تللی او اوس هغه ته ویل سوي چې رواندا ته لیږي. ورځپاڼې د دغه پیلوټ نوم نه دی یاد کړی خو لیکلي دي چې د پخواني جمهوریت نظام پر مهال یې د طالبانو پر ضد ډیر جنگي ماموریتونه ترسره کړي او ائتلافي ځواکونه ستایلې هم دي. دغه سرتیری د ورځپاڼې ته ویلي دی د هغو پخوانیو افغانو پوځیانو لړلې دی چې د امریکا او برتانیا له خوا هیر سوي دي. ورځپاڼه لیکي برتانیا باید دغه پیلوټ او ټولو نورو هغو افغان پوځیانو ته پناه ورکړي چې دا مهال هغه هیواد ته تللې دي. میل آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار پر بندیز د ملګرو ملتونو او طالبانو پر ناندریو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر استناد لیکلي طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ته خنډ نه دی پیښ کړی، خو ملګرو ملتونو ویلي د دوی پر ښځینه کارکونکو د طالبانو بندیز ورته د منلو نه دی. طالبانو د اپریل په 4مه ملګرو ملتونو ته ویل چې افغان ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه نه لري. دې اقدام ملګری ملتونه غوسه کړل او خبرداري ورکړ چې افغانستان کې وډارونکو انتخاب ته اړستل سوي دي او هغه دا چې یا به په افغانستان کې پاتې کیږي او یا به خپل پریکړه بدلوي. طالبانو په خپل پرونی خبر پاڼه کې د شوزو د کار بندیز کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده، خو ځینې منتقدین طالبان تورنوي چې په خپل تګلارو کې افراط کوي.
اوریدونکو که غواړی چې د ورځې له تازه پیښو راپورونو نه خبر شئ، زموږ ویبپاڼې ته سر ورخکاره کړئ. ادرس دی www.azadiradio.com. هلته تازه خبرونه هم د اوسم که تاسو د پاڼه خلاصه کړئ، پکې لیکل شوی په سر کې چې ټاکل شوی نن ازبکستان کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړه شي. نور راپورونه هم پکې موندلی شي. دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس هم ستاسو پیغامونه اور.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل شرزاد يم ننګرهار ولایت نه درته پیغام پریدم. مونږ خو همیشه دا راپورونه اور مخکې ازادي رادیو نن داسې نور رسنوي نه چې مکتبونه خلاصيږي، پانتونونه خلاصيږي. دا د پکې دوه کال وته څه زیات، نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده. نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زمونږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی، نو څنګه حتی پاکستان ته څوک تلو وس نه لري.
محترمه دی پکتیکا ولایت دی واج خوا ولسوالی، چې مې تاسو ته صوتي پیغام پریدم. دی واج خوا تربی او جوړ مې ولسوالی ورور ډیری ل پرمختګه پاتې دی. د موږ دی ازادي رادیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دی په دې برخه کې کار کوي. ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته، ورور خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو وار د سروې ټیم راغلی و، سروې کړی و، خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو. نو د موږ د هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي، وروره دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی ہند پروان خدارت پیغام تفریدم د پروان فادامی رئیس خمدہ وختنا توربن کے سراون العمل سرکون خراب دی موٹواران ته مشکلات دی نو د فادامی خمدہ ہیل سرکون لپاره لاسرسی وکي او غیته پامر نو کی. سلام
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.